رډیو ته د دغو بیو د لوړېدو علت د ډالرو لوړوالی په ګوته کړ.
در حدود
دی وایي هغه ولایتونه چې د وارداتي برېښنا څخه ګټه اخلي د برېښنا په بیو کې به 15% ډېروالی راشي. د شارل توحیدی په خبره که چیرې د ډالرو بیه راکښته شي نو دوی به هم د برېښنا بیې راټیټې کړي. د بلخ ولایت معلولو ښځو د خپلو لاسي صنایعو او لبنیاتو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه ولایت د معلولو ښځو د ټولنې مشري پروانه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې 130 معلولو ښځو خپل لاسي صنایع او لبنیات نندارې ته ایښولي وه. د اغلی احمدي په خبره د دغه 15 ورځني نندارتون له لارې معلولو ښځې کولای شي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازارموندنه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 15 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 648 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چې هر کله کوم په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویل.
مننه. خیر وسئ، ژوندي ګړندي اوسئ.
ډېر زیاته مننه. تاسې اورېدونکي هم د ملاریا ناروغۍ په اړه که کومې پوښتنې لرئ نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0929215. نن د ملاریا ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تېره اونۍ د دغه ناروغۍ نړیواله ورځ هم وه. اکثر اورېدونکو سره به پوښتنې یي، خو راځو د خپرونې په سر کې ډاکټر صاحب، ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقال؟
د ستر واک په سپیشلی نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچی چې د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا پخوا به فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه یې پیدا نوم یې مال ایریا. مال خرابې ته وایي او ایریا هوا ته، چې د خرابې هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیریدو سره بالاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي، د دې پلیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته به زی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به زی په زیګر کې به خپل رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل بلاخره د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپل رشد و نمو ته ادامه ورکی او بالاخره کله چې دوی رشد و نمو په اعظمي حد ته ورسیږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سرو کرویات په وچ وي. کله چې وچ او دیدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل معوف یې کړل او خپله یو څو عمده نښې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي چې د نښو نښانو د راښکاره کیدو سره به چې هغه به مونږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې ده چون څو ډوله لري په دې بابله باندې به مونږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده چې کوم ډول یې ډېر خطرناک دی کمې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نه ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه دوه ورځې درې ورځې هلته تېرومه خو کله چې کابل ته بېرته واپس راستون شم دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې راپیدا کیږي. دا په دې معنی باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې مونږ او تاسو که د ډولونو په باب لووایو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان. تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه عبدالقیوم خبر کوم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ
ډاکټر تاسو زما دا پوښتنه ده. ما ویل ما ول دغه اوس دغه غوماشو سمر سره کم ځان وګورئ چې منه وژغورم.
ښه څه ډول ځان وژغورئ تر څو له دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي. ډېره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه ډاکټر صاحب. تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کوي بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو چې موږ سره د ملتیا وکړي د خپرونې ژغورنه اکثرا موږ او تاسو د خپرونې په آخر کې به انشاءالله اورېدونکو سره شریک کړو. مخکې د دې نه چې د ژغورنې په باب باندې موږ او تاسو خبرې وکړو د ملیریا پارازیتونه چې دي څلور ډولونه لري. یو ته یې پلازمودیم ویواکس وایي. یو یې پلازمودیم فلسیپارم دی. یو اووالی دی او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډېره زیاته لوړه ده. ورپسې فلسیپارم دی. ملیریا هم شته دی ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډېرې زیاتې لیدل کیږي. د ناروغۍ د مخنیوي په باب باندې که چیرته سره د دې چې موږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وی بیا هم دا خبره کړی وی. خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکوالی یا د چاپیریال پاکوالی ډېر زیات اړین دی.
ډاکټر صاحب نبیوله له زابل نه په لیکه کې دی د دوی پوښتنه اخلو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سپیکر سلام تاسو ته ډاکټر صاحب او اورېدونکو ته. نبیوله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیدا نه کې اوسېدونکی نبیوله یم. له ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه لرم نه جګانې هغه دا چې موږ اورېدلي دي وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم کېدا کېږي او مورچه ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته چې کوم مریض چې ملاریا نه مورچه ته وایي د مورچه نښې نښانې کومې دي او څومره فکري مرض ده او سړی څو فیصده انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په امان.
ډېره مننه نبی الله له زابل نه دوی پوښتنې مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب باندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې په دوه ځانه ښځو کې یا حاملو کې په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نه وایي ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې دی هغې ته ملیریا پلازمودیم فلسیپارم وایي چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب باندې وایي چې تاسو د جالیو څخه استفاده وکړئ د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه هغه ځایونو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کوي. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه یې خلاص دي میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي لمدبل ډېر زیات دی په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي. د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لباندې زه نورې خبرې باید دا وکړم. هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځینې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخلي رحمي مړینې مخه ونیسي. هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې. ځکه کله ما تاسو ته په دا یاداوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دېرشو ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم له امله منځته شي او وی واکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بلې مننه. رحمت الله له کندهار نه پریکړه کړې د پښتنو اخلو مهرباني. سلام علیکم.
سلام علیکم ګرانې پوسټینګ په خیر.
علیکم سلام مننه مهرباني.
ډاکټر تاسو موږ پښتنه ده چې اوس خو د دوبي شپې مړه روانې دي د ملاریا نه جوړي خوم دی د دغه دپه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښې وځي کوم تاوان خو به نه لري.
که پښتنه دی بیا تکرار کړي. رحمت الله خانه
ما ویل مال د ملاریا نه جوړي چې کوم مشکل ده مشکل دي د ملاریا دا چې دا په ژر وسي صحیح دي او که وخت پکښې وځي کوم داسې ډېر تاوان خو به نه کوي لکه د دا اول ژر مخنیوی وسي.
سمه ده سمه ده زموږ سره اوسه.
بیا هدف دا ده که په ملاریا اخته ناروغ تداوي نه شي څومره نوړې پایلې به لري. له دوی مننه کوو. مخکې ورور هم یوه پوښتنه یې مطرح کړه نبی الله خان د هغوی پوښتنه به هم ځواب شي او د رحمت الله ورور هم.
نبی الله خان په یاد ولره چې ملاریا چې دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چیچی او بالاخره دا میکروب وینې ته داخلیږي. ولې محرقه چې دا هغه د یو بکټیریا په واسطه باندې چې هغې ته سلمونیلا ټایفی وایي او د هغې انتقال یا ککړېدل انسان د ککړو اوبو او ککړ خوراک له امله منځته راځي. یعنی دغه یوه اصطلاح صافی صاحب رښتیا هم چې زموږ ستاسو په ټولنه کې ډېر زیات دود موندلی دی او ډېر غلط اصطلاح ده د طبابت له نظره. ملاریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي. مورقه هیڅ وخت په ملاریا باندې نه اوړي. ولې دا د بعضې هغه زمنګ اوساسو هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې اله ملاریا باندې په مورقه باندې وړو مورقه په ملاریا باندې وړي. ول یو شی تازه باید ستاسو پام وګرځوم چې هغه منطقي چې هغه ګرم سیر وي لمدبل پکې زیات دی میاشي پکې ډیر دی د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خرابه ده. ځکه ملاریا په هغو ټولنو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت دی لختي د کثافات او چټلو نه ډکتي اوبه پکې ډنډ شوي دي. د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغې اوبو کې د بده مرغه هم د مورقې بکتیریا چې د رشد او نمو کوي. که دغه اوبه موږ تاسو وچ کړو بالاخره راځي دا بکتیریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بالاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي خپلې نښې نښانې او مشکلات منځته راوړي. او په ضمن کې د ملاریا ناروغي چې دا میاشت به په هماغو اوبو کې کینی دا ما غزه سخره الوزی او منګه تاسو چی ولی دا په جوته باندې به تاسو په هیګی چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي بیل نه خنخانی دي او بیل درملنه او تداوی لري.
ډیر مننه کوو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دوستانو یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان پښتون مسیحات سلامونه او ډاکټر صاحب
خیر اوسې. ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. ملاریا ته خپرونه ځانګړې شوې که کومه پوښتنه لري مهرباني.
خارجان ډاکټر صاحب خدا غو پوښتنه وکړه. ګرنچیر پولیسوالۍ کې خو د ملاریا مریضي چې دا ویښه ډېره ده. خدا پوښتنه زما ډاکټر صاحب څه ده چې د ملاریا ناروغي چې یو کس کښته یو بل کس ته ورتللی شي چې غوماشه ونخوري غوماشه وخوري ورځي او د دې او د دغه د ناروغي پارک تک نهسته د موریکیا
د توپیر په اړه خو ډاکټر صاحب مخکې معلومات دار کړل. بیا به هم
مخورجان
بله
دا چې وایم چې موریکا خو به د ملاریا څخه نه کیږي.
همدغه موضوع ته تاسو ډاکټر صاحب اشاره وکړه خو بیا به هم د دې پوښتنې به ځواب شي. ډېره مننه کوو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه ځواب کړو. هغه ویل که چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر که تداوي شي او که وخت پرې تیر شي څه ناخوالې مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملاریا یو خطرناکه ناروغي ده که چیرته په وخت تداوي نه شي حتی په دماغي ملیریا باندې اخته کیږي. انسان کوما شعوري حالت یې له منځه ځي، پښتورګي عدم کفایه خواته وړي، حتی وژونکی حالت دی. هیڅ وخت باید ځنډ ونه شي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوي وشي. د مظلوم یار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي، مسلکي پوښتنې دي او واقعا باید اورېدونکي په دې باندې وپوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي، ناستې، ولاړې، ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې یو انسان نه بل انسان ته خپاره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماش یې راشي دغه وګړی اخته کړی وي، دا بیا وچیچي او ککړه وینه تیاره د میاشې په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړی د دې میاشې په واسطه باندې وچیچل شي انتقالیږي. ځکه خپله هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشې زخ ډېر دي او یو چیچی ککړ انسان و چیچی روغ انسان ته چې کله پچکاري کې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو په یادو ساتئ ځینې نورې لارې چارې هم دغسې دي که چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي. ښځه دا زیږون کوي یا یو کس ته موټر ټکر ووهه کم خونۍ سره مخامخ شو. که چیرته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولې د ناستې، ولاړې، خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغۍ یو بل ته نه انتقالیږي؟
ښه قاضي صاحب پښتون په لږه کې د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بلې محترم نجار صاحب خورې ته د صلاح خان وړاندې کوم د ازادي راډیو او ستاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب اقبال ته هم خوشحاله یم چې دی په پروګرام کې راسره دی. محترم
دغه سلور پښتنې وي دا به ځواب شي. مننه. مهرباني وکړئ.
قاری صاحب خو ډېرې ښې مسلکي پوښتنې وکړلې او داسې ښکارېده لکه د اهل طب چې اوسي. خو په اخره کې یو څو پوښتنې داسې وي چې بیرته دا دغه کړه چې قاری صاحب رښتیا هم چې د طب ډاکټر نه دی خو مطالعه ډېره لري. زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې ده د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسنټا یا مل وایي چې دغه پلاسنټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمین کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کېږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملاریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملاریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډېر زیات موفي، ډېر زیات تخریبات پکې منځته راځي او په آني ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي، میوجات باید ډېر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی وګوري، هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. محمد یوسف له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم یوسف، نیمروز ولایت.
نیمروز نه بخیر راغلی، مهرباني.
دغه سلام او ډاکټر صاحب سم دا پوښتنه کوي چې د ملاریا مریض چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی شي.
مننه کو دغه پوښتنې که څه هم یو څه ځواب شوي بیا به هم معلومات درکړي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
راځو د ملاریا نخونه خانو ته. وای چې د ملاریا نخې نخانی چې دی دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس نه، پلسی فارم نه، ملیریا نه. له بله پلوه د دې نخې نخانی چې دی اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناکې او شدیدې وي، او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکما چې درې ډوله نخې به په ناروغ کې راښکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای ډاکټر صاحب، یخنی مې کیږي. خو مخکې د یخنی نه که چېرته په تبه باندې وګوړېږو، اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودېږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي. وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج. خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله، او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لاندې شو. دغه نښې ډېرې بارزې او برجسته دي. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردی پکې من سره اتللی شي. د بده مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوی نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نخې نخانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو. په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولای، نه صحیح اوري، نه تختکالوم ارتباط دی او بل سره موجود دی چې دا یو خطري نه خطه په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله، دا یو خطري خطرناکه نښه ده. که چیرته په مریض کې سره د دې مسایلو تنفس خراب شو، زر زر ساخستله اکه پا ماشومی که پا غطانو کی یه دوین فشار پا آنی دول سر سقوط و کلاسون و پخی یخ شولی اوی ول چه دا پیسه بیا پا کور که دقی ولی چه دا خونه می ساوزی وجود یخ شو دقی حالت تا منگا و تاسو شاک ویو چه پا دی وقت که باید داکتر دا مریض فشارو گوری چه سومره سقوط کرده ده دا دی سرا سرا که چیر تا پا مریض که دا خوراک و سخاک سخا ولی دا مریض اشته خراب شو بلاخره دومره وضعیت ده خراب شو چې توانی ده دنه لرل ده خطرناک حالت ده که چیر تا پا مریض بانده حمله رات للا یا جاتکی او ده غا جاتکو یا حملو راتک پا سلی رساتو که دو زلو سخازیاتو ده خطرناک حالت ده داکتر باید لابراتواری معاینات دستی مریض تا ورکی که چیر تا ده ده دوینی ده گلوکوز کچا کم آوا هایپوگلایسیمیا می ورتاوی اباید تداویشی که چیرته تنفسی لوړو میټابولیک اسیدوسیس ورته وي چې دا یو خطرناک حالت دی که چیرته د هیموګلوبین کچه د 15 ګرام میلی ګرام پر ډیسیلیټر نه کم ودا شدید کم خونه دی باید وینه واخلي او که چیرته په لابراتواري معایناتو کې د پرازیت سویه به حد زیاته لوړه وه خپل د زیاتو پرازیتونو لوړوالی مریض وخامت خواته بوزي بلاخره دماغي حجرات موفی سیربرال ایډیما په دماغو کې د پړسوب لامل ګرځي پلمونر ایډیما په سږو کې د مایاتو د راټولېدو د پړسوب لامل ګرځېدلی شي حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملی مایکرون کې 215 ملی څخه لوړه وه دا یو خطرناک حالت دی که چیرته په وخت سره تداوی نشو خدای نخواسته هغه غړي چې هغې ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي د دې د معافېدو لعمل هم ګرځېدلی شي
او دغه د کومو نښو یادونه چې تاسې وکړه په لویانو او ماشومانو کې سره یو رقم ته دی که نه توپیر لري
نه دا خو چون یو مختلطه ناروغي ده ممکن په هغه ماشومانو کې چې هغه په پلمونری یا پلازمودیم وی واکس باندې اخته وي پاغه کې خفیفه وي په غټانو کې کچیرته په فلسفارم باندې اخته وي پاغه کې په مختلف ډول سره خو په عمومي ډول سره کچیرته اوریدونکې د طبي څخه وروسته د لړزې زړه بادۍ کانګو سردردۍ او د خولو منځ ته راتګ او بې اشتهایي موجوده وي او منتقم داسې وي چې هلته د ملیریا پیښې په کور ګاونډ او کلي کې تیرې شوي وي باید په وخت باندې خپل مریض ډاکټر ته بوزي او باید زر تر زره لابراتواري معاینات وکړي او لازمه درملنه ورته باید پیل کړي
یوه نړۍ مننه دوستانو بیا هم یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به د خپرونې په دویمه برخه کې هم له موږ سره د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو به موږ ته معلومات راکړي درې بجې دي د درېو بجو مهم خبرونه له ویدا برکې څخه اورو